السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د مې میاشتې 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو ورځ د روژې او اختر کولو یو قرارداد منظور کړی. افغان چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه په سلګونه نوي کورنۍ خوست ولایت ته کډه شوې دي او د ایران د نوي پارلمان غړو سوګند پورته کړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په ټول ملک کې په یو ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی. دغه قرارداد چې پرون د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي وړاندې کړو، پکې غوښتنه شوې چې د پېښور 400 ثوابې او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې د ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د فیصلو پابند کړي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید نن مشال ریډیو ته ویل
باغی کے عمدہ خبر شوی دا پٹول ملک کی پجو رز روجا پجو رز اختری مرکزی رویت ہلال کمیٹی دے دل باپ پیخور کی کینی دے خپل دلائل خپل لگا چا سر ہومی لگا دے وچو دزی مواری بیا دا مرکزی رویت ہلال کمیٹی دا
دا په داسې حال کې د ځایي کمیټیانو لوړاندې ویلي کمیا شیولي د نورو جبنیسی او کده سوجه میاشتونه لیدل شوانو د جون فاطمه به روجوي. دوی وايي مرکزی رویت هلال کمیټه د دوی شهادتونه نه مني، خو صوبایي وزیر وايي داسې خبره نشته. افغان چارواکي وايي له شمالي وزیرستان نه خواو شا سلور سوه کورنۍ د پوځي عملیاتو لامل د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والی شیرباچا نن مشال ریډیو ته ویل له دغو کډوالو سره به هر قسمه مرسته کوي.
دا نوی کوم ماجرین چې په ومیشت کې خوست ولایت را ماجر شوی دي، هغوی ته یو باب خیمه، غیر غذایی کیټ او همدارنګ په میشت کې دوی ته غذایی مواد ته توزیع کیږي.
د خوست سرحدي سیمو ته په تیرونه کې کډه شوی د شمالي وزیرستان د سیدګی قوم د میزر مداخل او د شوال د زوی سیمې اوسیدونکو تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت او نړیوالې ادارې د ورسره مرسته وکړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي پر اتلونکو سو میاشتو کې به ټول بې کوره شوي وزیرستانیان خپل کورونو تسته نه کړي. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې درې دیش سره کورنۍ ستنې کړې دي.
یو لک څلور زره خاندانونه دوی راایستلي ول نارت وزیرستان نه، له هغې بعد تقریبا له موږ سره یو 80,000 فیملیان رجسټر پاتې شوې. اوس په دې کې 3,000 فیملیان د مختلفو علاقو دا موږ واپس کړي دي.
په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 100,000 کسان بې کوره شوي وو چې د ډېر یې دا وخت په بنو کې ژوند کوي. د جنوبي وزیرستان کوټ کې ګاڼه سیمې په لسګونو کسان د امنیتي سرتیرو په قید کې دي. د ګاڼه سیمې اوسیدونکي وایي د تېرې هفتې په ورځ د دوی په سیمه کې په امنیتي سرتیرو تر چاودنې وروسته د دوی په لسګونو کسان د FCR قانون د اجتماعي اکټ له مخې ونیول شول. د دې سیمې یو تن خان زمان نن مشال ریډیو ته ویل
تقریبا 215 کسان نیول ازنې رخلوس کړل او ځپه شپوته دي. ډېر وخت یې لارې په کامرې شه باندې کړې دي. بګونې امیش ونیولې غلي وړ کې جنکې غونډ په سیرې نورې دي. اوړ کې ساړیون یې لار نیولې دي. ادار کولا او دا اپیل لا
امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي که د جعلي دستاویزاتو په جوړولو کې کوم حکومتي اهلکار ککړو ګرځېدو نو د 14 کالو قید سزا به ورکول کېږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نثار علي خان وویل له کومو خلکو سره چې جعلي دستاویزات وي او هغه په دوه میاشتو کې د نن حکومت ته واپس کړل نو په ضد به یې کاروایي نه کېږي. خو د ده په خبره که له دغې مودې وروسته څوک ونیول شول نو د 2 کالو قید سزا به ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه په شپږو میاشتو کې د ننه به د ټولو شناختي کارډونو بیا تصدیق کېږي. په پاکستان کې د پاناما لیکس په مسله د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ځنډېدلې. دا تر هغې وروسته ده چې د پاناما د په افشا شو اسنادو ته پلټنې لپاره د اپوزیشن 15 نکات حکومت رد کړي دي او وایي د وزیر اعظم نوم دې له تحقیقاتو لرې کړل شي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټۍ یو مشر اعتزاز احسن رسنو ته وکړه. ده زیاته کړه د وزیر اعظم په هیڅ له 15 نکاتو نه دوی د نواز شریف نوم لرې کړی، خو د اولادونو په وجه د نوم به په تحقیقاتو کې شامل وي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ به هغه د زړه لوی آپریشن کیږي. د مې پر 28مه د نواز شریف لور په ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د پلار د زړه آپریشن باید د مې په 1.5مه په لندن کې کیږي. که هر څه سمې د آپریشن پس په نواز شریف د یوې هفتې لپاره په هسپتال کې وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له وسلوالو ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو ډلو سره همکاري په اوږد مهال کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنولې شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانسیس مایکل میلبن له برتانوي ورځپاڼې فورن پالیسي سره په خبرو کې ویلي، ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړې دي. د ایران د نوي پارلمان غړو نن د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړل. د پارلمان په 290 غړو کې د اصلاح غوښتونکو اکثریت له سختدریزو 12 کلنه برلاسي پای ته رسولې. سیاسي جنون کې وایي چې نوي پارلمان به د ولسمشر حسن روحاني له دې اجنډې سره مرسته وکړي چې له لویدي سره اړیکې ښه کوي، شخصي ازادۍ زیاتوي او ښځو ته د ډیرو حقونو د ورکړې هڅې کوي. په نوي پارلمان کې 18 مېرمنې هم دي چې یو ریکارډ شمېر دی. په ایران کې د روان کال په فروری او اپریل میاشتو کې د شو انتخاباتو په نتیجه کې دغه پارلمان جوړ شو. او واشنگتن وای په عراق کې د امریکا په مشر ائتلاف په هوایی او د توپونو په بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې اویا وسلوال وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په دغو حملو کې چې د عراق په مهر البلاوي ښار کې شوي دي، د داعش ډلې یو مشر هم پکې وژل شوی دی. په بغداد کې پرون د امریکا د پوځ ویان سټیف وارن ویل په تیرو څلورو ورځو کې په دې محاصره شوي ښار کې پر ځینو هدفونو د شلو حملو په نتیجه کې د داعش سنګرونه او د وسلو د نصبولو ځایونه له منځه وړل شوي دي. دا اوتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزادان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې ویلي روجا وختر به په یو ورځ له مرکز سره کوي. د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي په واپس تللو کې مرستو ته ضرورت لري.
پاکستان بمباری په میر سری کړلې، هوایی بمباری تپه همیش کلینه رنگ سوال همیش کې ماده بال بچ پاتش تر خوست کړ وایي چې کې ماده میر خستر غلی او چې کې ماده میر حکومت غږ نرته نسی.
بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په سو میاشتو کې به ټول بې کوره کړل شوي وزیرستانیان ستانه کړل شي.
موږ ته چې کوم هدایات یې هغه له 300 زخه واخله تر 350 فیملی مروزانه په حساب باندې لږو، خو په دې کې دا فکس نه دی، دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي.
د کډوالۍ ورځې به مې هېرې نشي د کتاب په اړه تفصیل لرو.
د پردی کلی په خوا کې د خیمې دننه ناست یم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته.
او اونیس پروگرام سروې کې د لیکوال او شاعر سمینا قادر سره خبرې کوو.
پښتو ژبه د نن تاسو سره د هغه ټکی توري ډیر زیات دي او تاسو کورونو کې هم پښتو وایي او د خپلو بچو سره نو دا ژبه مالدار ژبه ده. تاسو پښتو کې لیکل کوئ؟
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې واکمنو اتحادي ګوندونو په ګډه یو قرارداد پاس کړی دی چې را روانه روجا او اختر به د مرکز سره په یوه ورځ لمانځل شي. بلخوا پېښور او چارسده کې د مقامي هلال کمیټې غړي بیا وایي چې د دوی هم دغه خوښه ده، خو ولې مرکزي هلال کمیټې د پختونخوا گواهان کله هم ان منی او دا هغه وجه ده چې زیاتره د خیبر پختونخوا او د اسلام آباد په شمول په نورو خارونو کې په جدا ورځو روجا او اختر وي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې پرون دا پاکستان تحریک انصاف واکمن اتحادی ګوند جماعت اسلامي لخوا یو قرارداد وړاندې کړی شو چې سخ کال به روجا او دوان اخترونه د مرکز سره په یوه ورځ باندې کول شي او دا قرارداد پاس هم کړی شو. د دغه قرارداد په خپله باندې د جماعت اسلامي لخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیړو ته وویل چې د روجې اخترونو او د حجونو مقصد د مسلمانانو یووالی دی او باید موږ هم په دې موقع باندې د یووالي خودنه وکړو.
قرارداد پاس شو او پاره کې هم دا خبره شوې ده د سفارت شوې ده چې په ټول ملک کې په یو ورځ روجا په یو ورځ اختري دا د اتحاد د اتفاق یو درس ورکوي. ډېر لوی بدقسمتۍ نه موږ د هغې هغه تخته ونه رسو او د علاقایي مصلحتونو موږ شکار شو او د انا په مسله کې پرېوځو او موږ اختر نیم نیم کو بیل بیل کو او بیا پیو کلی کې دو دو درې درې دغه کې اختری بلکې پیو کور کې با کلی اختر کړي او با نه کړي
بلخو 50 صد کې د مقامی رت هلال کمیټه مشر مولانا محسن سابق صاحب مشال یړو ته ویل چې ردی هو هم دغه خوخه ده چې پیو رز باندې اختر او روزه اونې ویل شي ولی مرکزی رت هلال کمیټه کله هم د پښتونخوا گواهان یا شهادتیان نه دی منلې او هم دغه وجره چې دوی په پښتونخوا کې د شهادتونو په بنیاد باندې روزه او اختر اعلان کوي او باید مرکزی رویت احلال کمیٹی د پختونخوا شهادتیان اومنی مولانا محسن جاتکړه چې دی کله هم تفرقه او اتفاقی نه غواړي خو له هر واره مرکزی رویت احلال کمیٹی خپل منی دا مرکز لخوا د خیبر پختونخوا د گواهانو نه منلو د پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید جاتکړه چې ردوی د معلوماتو مطابق به دا ځل مرکزی رویت احلال کمیٹی په پیښور کې کینی او کچا سره هم دغه شهادتیان یا گواهان وي نو باید حکومت سره شریک کړي او حکومت په همداغي پرانا کې اعلان کوي
دلیل خپل شهادت مرکزی رویت هلال کمیٹی اغه د راوړو مرکزی رویت هلال کمیٹی زموږ معلوماتو مطابق د دې ځل په پیښور کې کینی او کاغی په پیښور کې ناش دی نو دلته د حکومت یو تنظیم دی او ټیک ټاک د خپل دلایل او خپل لغه چا سره همي لغه دی چې حکومت ته دغه کی د دې مواری بیا د مرکزی رویت هلال کمیٹی دا چاغي د دې گواہی اخلي او اخلي گواہی دغه څه خبره نشته خو قانون د خپل لاس کې څوک نه اخلي
د پاملدا چې د مرکزی رویت هلال کمیټه دا دریض دی چې په پیښور کې مقامی رویت هلال کمیټو هیڅ قانوني جواز نشته دی او باید دوی د روزه یا د اختر د اعلان څخه منع کړي شي بلخو دغه مقامی رویت هلال کمیټه مشران وایي چې دوی د روزه یا د اختر اعلان د شریعت مطابق په گواهانو کوي او باید مرکزی رویت هلال کمیټي د شریعت د گواهانو اصول لپامه نه غورځوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زرګونو بې کوره کړل شوي کسان وار لمخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میشتي د دې سیمې شاوخوا 400 نورې کورنۍ هم خوست ته کډه شوې دي دغه خلک وایي په شوال کې د پوځي عملیاتو له وجې اړ شو چې خوست ته ولاړ شي دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرسته کوونکي نړیوالې ادارې دې ورسره بیړنۍ مرستې وکړي په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو
یادو کډوالو دا مهال د خوست د تنوی سرحدي سیمو میر سفر مندته او په سمیره کې اړولې دي د سیدګی قوم د مای سر مداخله او د شوال د زوی سیمه د یادو کډوالو ځنې کسان چې د مرستو دراجل بوله لپاره له څو شپو په خوست خار کې وسیږي وای
راځي چې ما د پاکستان بمباری په میر شری کړلې هوایی بمباری ته په همیش کرینه رنگ سوال همیش چې ما د بال بچ په تش تر خوست کړ وې چې ما د میر خست تر غلی او چې ما د میر حکومت غژ نه تنه سي همیش نه لشي پته شو لار شي چې ما د میر وسول ملینو پته شو زو پته شو
زمو می څه خان دای د وای صدګای
ویل کی
زنه نه تا غوچه ده زنه ده خوته پروته دی بشتره نشتا لشای کردائی نشتا که ده خدای پی خواشاوی میر برای جلگاور وکلالا ده یه غشتا نلوائی
ده شاول ده زوائی نیوبل تن راغل مشر نظیر خان هم پو ورتتوگا ده دوی کورانیو تا ده حکمت ده پاملرنی او دوی سر ده بیرنیو او آجر مرسو گوخته نکوی
کابیلی غار خلوصه کر وکار سماندین هر سای پوته سا نه خیمستا نه وکار سا نه سماندین استا میر دن داغا لسوالی ترغلی داغا بار رسنه تا خو غشتا نلوائی
ده شاول ده سمی ځوان کابل خان وایي چې د 15 ورځې د مرستو په تمه دوی په خوست ښار کې پراته دي خو خبره لیبې نه بلې ورسته ودیږي او بل خو روژه پر روانه ده نو افغان حکومت دې د دوی د ستونزو په حل کې لازمه همکاري وکړي
دا مهرباني دا وشي چې د خالته دا د سامان ملاو شي 15 ورځې یې دلته په خوست کې وته تیر کړل او دا شپه وته وکړل خرڅای وکړل او رضا ورځ راوونه دا مهرباني دا وشي چې د خالته د سامان ملاو شي خیمه تامین لسی کا ودي سامان ونه پته دی
بل لري ته د خوست مرستيال وری شیربات شاور ګونی دانه منی چې ګواکې د شوال نویو کډوال ته پاملرنه نه ده شوې د زیاتوی چې تر څلور سو پورې راغلي کورنۍ ثبت او رجستر شوې چې د خیمو په ګډون به دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي
د نوې کوم مهاجرین چې دغه یو میاشت کې چې خوست ولایت را مهاجر شوې دي په دې ارتباط باندې یونیسیار د هغوی رجستر کوي او ترینیم سوونه تر څلور سو فامیل پورې فعلاً رجستر کړي چې هغه ته یو باب خیمه غیر غذایی کیټ او همدارنګه میشت کې دوی ته غذایی مواد چې عبارت له وړه وړي او دال او نور شیان نه دی دوی ته توزیع کیږي.
د یادونې وړ ده په تیره نږدې یوه میاشت کې د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه سلګونه راکډه شوي کډوال داسې مهال دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې په خوست کې له نږدې دوو کلونو راهیسې میشتو وزیرستانیو کډوالو هم د مرستو له کمښت شکایت کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په څو میاشتو کې به ټول بې کوره کړل شوي د وزیرستان اوسیدونکي ستانه کړل شي. د دې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې تر اوسه یې 33,000 کورنۍ ستنې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروستو تر 300,000 زیات کسان بې کوره کړل شوي وو. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي او د کډوالو د ستنېدلو په اړه یې تفصیل پوښتلی.
یو لک څلور زره خاندانونه دوی راستلی ول نارت وزیرستان نه، نو لغې بعد څه داسې کړلي وه چې هغه د ډی نوټیفیکیشن وکړ. 15 تحصیل وه په هغه کې، د رزمک او د میرلی تحصیل زیات هغه کړلي وه. له هغې بعد تقریبا له مصره 1,80,000 فیملیان رجسټر پاتې شوې. اوس په دې کې 33,000 فیملیان چې کوم دي د مختلفو علاقو دا مونږ واپس کړي دي. سره 48,000 نادره رجسټر فیملی دي هغه له مونږ سره پاتې دي. مونږ ته کوم هدایات دي هغه له 300 زخه واخله ته 350 فیملی مروزانه په حساب باندې لږو، خو په دې کې دا فکس نه دي، دا کله زیات هم شي او کله کم هم شي. اوس لکه سبا لپاره زمون 312 فیملیان مونږ پلان کړی دي او 113 مونږ څه کوم له بهر ځخه خلک راځي، له دوبۍ، له اماراتو، له دغو علاقو څخه کوم کسان راځي. دا تقریبا 430 هغه جوړیږي، کیسه جوړیږي، سبب انشاءالله واپس کوو.
موجوده وخت کې د کم تحصیل څومره دیهات یا کلی دي چې هغه شروع دي او په څومره ورځو کې دا امکان لري چې دا ټول دیهات ختم شي؟
میرلی سب ډیویژن واپس شروع ده، ببرخیل او کشمیر خیل، داسې میتوال، براخیل، دا تقریبا 28 کلی دي. په دې فیز کې فیز 2 کې سي انشاءالله دا پلس 12 ورځې کې دا مکمل شي دغه فیز. او له دې څخه بعد بیا په فیز 3 کې له مسن غر کلی، بانډا او پنکزای، خوځای، میسوري، مختلف کلی دي. تقریبا 15 کلی سي هغه مو فیز 3 کې مو لګو انشاءالله.
د فیز 3 متوقع کلا دي، یعنی کم تاریخ پورې چې دغه خلک واوري چې هغه بیا تیار وي؟ جره کم کلی ته وخدل بانډا، نغار، پلنګزای، خوځای.
موږ کوشش کوو چې دا کم فیستری دی 10-12 ورځو بعد به انشاءالله نغار او بانډا دغه علاقې ول واپسي به سټارټ کیږي انشاءالله.
دا واپسې چې کم خلک روان دي هلته سهولیاتونه کله کله خلک سر ټکوي چې هلته بجلی نه وي، د سکلو اوبه، ځکه چې دوه کاله مسلسل دغه خلک راوت چې راوتي دي، کورونا یې دغسې خالي پراته دي.
دوی شکایتونه هم په ځای باندې دي، خو زه دا هم وایم ورسره ورسره سي پولیټیکل اډمنسټریشن او د پاکستان آرمی دا پوره پوره دا کوششونه کوي. سپایا کې شمسی ټوبیلونه جوړ کړي دي او موږ دا کوشش دی چې دا سکولونه څه کم دي هغه هم آبادې شوي دي او آبادېږي لګیا دي، هسپتالونه بیا داسې دي. خلک زیات واپسي ډېره زیاته تیزه شوه، د هغې په وجه باندې څه مسلې راځي، خو موږ هم دا کوشش کوو چې په هغې بنیادو باندې څومره واپسي تیزېږي هغه زموږ اقدامات یې هغه هم ورسره مو تیز کړي دي.
خلک چې بنو نازي یا کم خلک واپس شي هغه بنو ته راځي د خپلو ضرورتو پوره کولو لپاره، نو دوی وایي چې په زرګونو خلک اوس ختلي دي. یو یو کس کا ټلیفون کوي، ځان لپاره انټری کوي، نو ډېره مشکله ده. یو ځل چې وطن کارډ میلاو شوی دی، نو امنیتي ځواکونو سره دا خبره تاسو په پام کې راوستې ده چې په دې باندې غور وشي؟
دا مو په هایپس سره ډسکس کړی، د پاک آرمی هم او د خپل سیول انتظام هم انشاءالله دا مسله څه کم د انټری ول ده دا به زر تر زره انشاءالله هواره شي. او موږ دا کوشش کوو چې کم دوی ته ریزیډنټ فیسیلیټیشن کارډ څه کم ته وطن کارډ وي کم دوی ته ایشو کړی دی، په دې باندې مو انټری روانه کړو.
اوریدونکو، دا خو د شمالي وزیرستان اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی چې ویل یې ټول کډوال به په راتلونکو څو میاشتو کې ستانه کړل شي، خو د هغو کډوالو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې د عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وو. افغانستان ته تر 200,000 زیات وزیرستانیان تللي وو چې لا هم د ستنولو په اړه ښکاره حکومتي تګلاره نشته. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خوست کې د کډوالو له یو مشر ملک عمر خان سره مرکه کړی دا په سر کې ترې پوښتلی چې هلته دا وخت د وزیرستان څومره کسان میشت دي او څومره ستانه شوي دي.
افغانستان ته کوم راغلی دي نه د دغه تعداد آنے اندران تا دولا کا پر رسی گی او پا دغا دولا کا کڑوالو کے دا سے او بلا چا اندران دغا لاس پینزل لازرہ کڑوال بو بنو تا تللی وی دا نور چا کم دی دا غا پاتی دی دلتا دغا تا مشکل دغا دی چا دغا بسے پاکستان لیارے بندے کریے دی فیلحال پاکستان چا کم دو نور پرگا دی
تاسو مشران آیا له هغو سره لیدلی را لیدلی دی د پاکستان له چارواکو سره ځکه دا خو یو لویه مسله او لوی ستونزه ده نو هغه څه نتیجه ورکړې ده که نه او چا ورسره لیدلی دي؟
په دې کې ورسره لیدلی دي ملک جانان، ملک سلیم خان، ملک عمر دین، ملک نذیر صدګی وغیرہ وغیرہ شل پنځه ویشت دغه ورسره میټینګونه کړي دي په میاشت کې ورسره دوه درې میټینګونه کوي او دغه کسان چې کوم دي دغه دا کوشش دی چې کډوال د افغانستان نه وباسي پاکستان تلاشی بسی خو کډوالو انکار کړی دی په دې وجه باندې چې څوک لري مونږ ته وزیرستان صفه نه وی ځکه چې پاکستان ویلی وی چې زبتا ستا امخینای د پلارو د نکاح صفه وزیرستان درکاو موجوده حالات کې په وزیرستان کې څلور حکومتونه چلیږي چې یو د امریکای حکومت چلیږي چې د پاسا ډرون کیږي بل د پاکستان حکومت چلیږي چې کرکې لګوي بل د طالبان حکومت چلیږي چې سرونه د ناز باندې یې کیږي او پرور باندې به پروت وي څلورم د مونږ د خپل قبایلو رسم رواج حکومت چلیږي اوس د دغه نه خلک تنګ دی څلور حکومت راشي هر د کډوال درنی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجنې او له هغه سره د پاکستانی پاسپورت او شناختی کارت د برامدېتو وروسته د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختی کارتونو کمی ادارې ته حکم ورکړی چې په ملک کې په شپږو میاشتو کې دننه د شناختی کارتونو بیل له سره تصدیق وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم را کوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د نېشنل ډیټا بیس اینڈ ریجستریشن اتارټي نادرا دفتر کې لایې غونډه وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د یو ملک لپاره دا ډېره د افسوس خبره ده چې د هغه ملک نوم دې په غلطه توګه استعمالیږي. نوموړي په دې موقع د نادرا ادارې ته هدایت جاری کړ چې په شپږو میاشتو کې دن ندی د پاکستان د ټول ولس شناختی کارډونه دوباره تصدیق کړي.
یو جمهوری غیرتمن او باوقار ملک د پاره دا خبره ډیره د افسوس وړ ده چې د هغې شهریت خرڅ کړی شي نو چې څوک هم په دې کې ملوث دی او د ملک عزت او نوم یې په ترهګرو خرڅ کړی او که په بل چا هغه په جیل کې پکار دی او زه به خپله په دې ټولو مرحله نظر ساتم
او میں خود لیڈ کروں گا اس ساری ایکسرسائز.
د کورونا چارو وفاقی وزیر زیاتوی چې جعلی شناختی کارڈ او پاسپورٹ د ملکی سلامتی لپاره یو غټه خطر ده او دا چې څوک جعلی شناختی کارڈ لري نو هغه دې پر رضاکارانه توګه دو میاشتو کې دننه واپس کړي. دو میاشتو نه پس به جعلی شناختی کارډ او پاسپورټ جوړولو والا او مرسته کوونکي افسرانو دواړو ته د جرمانی سره سره اوو کالونه تر څوارلسو کالو پورې د بند سزا ورکړی کیږي.
جہاں بھی ہمیں جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ملتا ہے اپنی تحقیقات ہماری تحقیقات
چلتے جی ہم مفت جعلی شناختی کارڈوں نے لاستا راغل نو نہ بس صرف ہاگا کسان دے نوکری معطل کرے شی بلکہ دہاگے کسانوں خلاف کریمنل کیسونا درج کیے گی اور ہاگے لپار اسپیشل لیگل ٹیمونا جوڑ کے شوی دی ولی محمد صرف یو کیس نہ دے بلکہ تیر حکومتوں نے کہ ہم دا سے ڈیر دا جعلی شناختی کارڈوں کیسونا مختار راغلی بلکہ پاکستان شناختی کارڈ لگا دا مفت وشلے شوی دے.
آپ نے سودا بازی کس چیز پہ کی؟
چودھری نثار علی خان وویل چې د هغوی په حکومت کې پلکونو جعلی شناختی کارت بند کړی شوی. خو دوی باور ورکوي چې دا ځل به د یو پاکستانی هم شناختی کارت نه بلاک کیږي. د وفاقي وزیر په وینا چې د دې مقصد لپاره دوی د نادرا د ډیجیز شمیره د شپږ ویشت نه لسو ته رسولې ده او د تصدیق مرحله کې د ډیجیز نگرانۍ لپاره به پارلماني کمیټه جوړیږي. یاد دې وي چې د پاکستان په علاقه بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د وجلو او د هغه د پاکستانی پاسپورټ او شناختی کارت مخې ته راتلو نه پس د کورونو چارو وزارت د شناختی کارډونو لسره د تصدیق فیصله کړې ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د خیبر ایجنسی خلک وایي چې فاټا سیکرټریټ ته په لوارګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړي او د دې د کیټګری ای حیثیت ته نه ختموي. دوی دا هم وایي په زړو روغتونونو کې د صحت سهولتونه ډیر کم دي او باید دغه فیصله دې واپس واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی پکار، دا ځکه چې دلته د مخکې نه خلک د صحت د اسانتیا او د کمی سره مخامخ دي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
اسپتال بغدای دغه موږ نه واپس بیرته روان دی، نو موږ د پکور دی حکومت چې موږ سره تعاون وکړي او دا بیرته را لا بحال کړي. جرمني جوړ کړی اسپتال دی، ډیر تعاون پې شوی، ډیر خرچې پې شوی، په پکور دی چې سټاف یې راولي او ډاکټرانو یې راولي.
او د خیبر سیمې یو بل تن عظمت شاه اپریدی وویل
دا اسپتال چې جرمني جوړ کړو موږ یې ډیره شکریا ادا کوو، او چې دا یې جوړ کړو نو اوس یې ختمي سره افغانستان خلکو ته هم پایدار او موږ خلکو ته هم پایدار.
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چې کله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حکله حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روخت تون تا عمله راتګ نه خوخوي، خو وسورته دوی داسې پالیسی جوړوي چې ډاکټران ورته راشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه به کورا کړل شوی کډوالو د مسلو په اړه هم تاسو ته په وړاندې هم ریپورټونه خبره کړ، خو اوس د بې کورۍ درد او کیفیت ته د وزیرستان یو شاعر د شعر جبه وربخلې ده. محمد سلیم خان راهب کډوالی میں نه هیریږي تر سرلیک لاندې شعری مجموعه چاپ کړې ده چې مخکتنې د جمعې په ورځ په پېښور کې شوې. دا مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی دغه غونډې ته ورغلی وو، تفصیل یې په دې رپورت کې.
د کډوالې ورځې به می هیري نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان صاحب مشال ریډیو ته وویل چې د بیکورې د ژوند کړاوونه او ازمیختونه یې په دې کتاب کې د شیرونو په ژبه کې خوندي کړي دي. نوموړی جاتوی چې خپلې شیری مجموعې ته د کتاب د شکل ورکولو مقصد د قبایلي اولس د کډوالې ژوند کړاوونه او ستونزې د تاریخ په پاڼو کې د ژوندۍ ساتلو یوه هڅه ده.
ګډ بشو د تاریخ پڼه ته خو چې د چا سرنګ خوخوی هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زموږ داسې غمخوران نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر په وزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوی دی او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچی ته یاد ده چې مونږ کډوال یو، خو داسې وخت به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوی وي که نه، او زموږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوی یو، سرنګي کډوال شوی یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې ستر شوی دي.
سلیم صاحب وایي چې د کتاب ځنې شاعري یې له بېکوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړې ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د دله شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټه لوټه پروت زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچیان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې و د یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمه د نن ناست یم، روژې نیسم لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي، ټوله لار زی ازګی ده، یم روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کډوالې ورځې به مې هیري نشي کتاب باندې تنقیدی مقاله لیکونکي شاعر محمد عالمگیر وجدان وایي چې دې کتاب کې شاعر د خپلو سترګو لیدلې حال بیان کړی دی چې کتلو او لوستلو سره یې د بېکور شوي خلکو د سوچه ستونزو پته لګي.
لټریچر کریئر شوی دی، نو هغه همداسې په غرضو پوزو کې، ابتلاګانو کې، مشکلاتو کې او په ازمیختونو کې کریئر شوی دی. حقیقی خبر ادا چې په خو حالاتو کې هم شعر نه ویلې کېږي، خو په بدو ورځو شپو کې او په مشکلاتو کې او په تکلیفونو کې او په زحمتونو کې چې کوم لیټریچر او ادب تخلیق شي، هغه چې کوم پیور او غوره او معیاري او سټینډرډ لیټریچر ولس پجون کې چې کوم دغه لیټریچر په کتلو سره واضحه تبدیلی راتلی شي.
د کتاب د مخکتنې دستوره کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه یې وورول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د ماسپخین ادری نیمه بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د ملیحه مرزادن اورو.
دا خبر پښتونخوا سملای په ټول ملک په یو ورځ د روژې نیولو او اخترونو کولو قرارداد منظور کړی. دغه قرارداد چې پرون په اسمبلی کې وړاندې شو پکې غوښتنه شوې چې د پېښور 400 ثوابه او نورو سیمو ځایي رویت هلال کمیټیانې د ځان د مرکزي رویت هلال کمیټې د فیصلو پابند کړي. افغان چارواکي وایي له شمالي وزیرستان نه خواوشا څلور سوه کورنۍ د پوځي عملیاتو له امله د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي. د خوست مرستیال والي نن مشال ویډیو ته وویل له دغو کډوالو سره به هر قسمه مرسته کوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به ټول بې کوره شوي وزیرستانیان خپلو کورونو ته ستانه کړي. د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ نن مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه 3 سره کورنۍ ستنې کړي دي. د جنوبي وزیرستان کوټ کې کارنا سیمې اوسیدونکي وایي د تېرې هفتې په ورځ د دوی په سیمه کې په امنیتي سرتېرو تر 14 وروسته د دوی په لسګونه کسان د اف سی آر قانون د اجتماعي اکټ له مخې نیول شوي دي. امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د جعلي دستاویزاتو په جوړولو کې کوم حکومتي اهلکار ککړو ګرځېدو نو د 14 کالو کې سزا به ورکول کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نثار علي خان ویل له کومو خلکو سره چې جعلي دستاویزات یې هغوی په دوو میاشتو کې دننه حکومت ته واپس کړي نو په ضد به یې کاروایي نه کیږي. په پاکستان کې د پاناما لیکس په مسله د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې ځنډېدلې. دا تر هغې وروسته ده چې د پاناما د افشا شوو اسنادو پلټنې لپاره د اپوزیشن 15 نکات حکومت رد کړي دي او وایي د وزیر اعظم نوی نوم دې له تحقیقاتو لرې کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په ټویټر پاڼه اعلان کړی چې راتلونکي اونۍ به هغه د زړه لوی آپریشن په لندن کې کیږي. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له وسلوالو ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال نن مشال ریډیو ته وویل له وسلوالو سره همکاري په اوګندمحل کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنولې شي او د ایران د نوي پارلمان غړو نن د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړل.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیزې خبرونې سروې ته. د نن په سروا پروګرام کې د لیکوال او شاعر سمینا قادر سره خبرې کوو. کوربنا ملیحا میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اورئ.
پروگرام کې درته زملیحه میرزاده هرکلی وایم. نن را سره له پیښوره شاعره، لیکواله او د ریډیو پاکستان پخوانی براډکاسټر سمینا قادر میلمنه ده. سمینا د پاکستان ویمن رایټرز فورم یا د خزینه لیکوالانو د ډلې پخوانی مشره ده چې د ادبي هلو ځلو یو فعال تنظیم دی. سمینا په پښتو او اردو ژبه یو شمیر افسانې لیکلي دي چې لالټین یې یو له هغو دی. د هغې دوه کتابونه چاپ ته تیار دي. د دې ترڅنګ سمینا یو شمیر ډرامې هم لیکلي دي چې یوه مشهوره ډرامه یې مینه په زور نکیدا. ایتا پا پروگرام کی هر کلی وای. السلام علیکم.
السلام علیکم. خدای پاتو مو بخا سنگ ایتا سخای ٹک ٹاک
ز بالکل ٹک یا ما ډیر مننه تاسو د سوات سیمه سره تعلق ساتي او پاتې کی نن سبا په پیښور کې. نن سبا تاسو سره هلې زلې دي سکوي تاسو او ادبي هلو زلو حال کو راکې.
نن سبا لکه د نور کله په شان کې ادبي هلې زلې ماشاءالله ډېر زور شور سره دي. کله یو تقریب، کله بل تقریب، کله په سوات کې، کله په بنیر کې، کله په بټګرام کې، کله اسلام آباد کې. نو د پېښور نه علاوه پکې هم هلې زلې شته. او دا زما لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د پښتو ادب د خدمت لپاره مونږ تر لرې لرې په خپلو وسایلو باندې ځان رسو. الله دې مونږ ټولو له همدغه شانتې توفیق راکړي چې د خپلې ژبې چې کوم حق دی په مونږ کې هغه مونږ په ښه توګه ادا کړي.
تاسو د ویمن رایټرز فورم چې دی داغي پخوانی صدر پاتې شوی او اوس هم داغي فورم سره تړلی، نو دا راته وایي چې دا فورم څه کوي او په دې کې تاسو څه کارونه کوئ؟
دا فورم چې صرف د زنانو یو تنظیم دی، د زنانو فورم دی او یو بالکل د زموږ خپل ذاتی یو کاوش دی، یو کوشش دی چې موږ کړی دی او اوس پورې لګیا دی، روان دی. عمر یې تقریبا 40 کاله شو. یو دا زموږ بچی دے چې کم اوس زلمې شو د دې مقصد چې کم دے هغه هغه لیکوالانه خويندې چې کم د لیک لوس سره تعلق لري او هغه چې د الله تعالی صلاحیتونه اچولې دي چې هغه نثر نظم هر څه چې لیکي شاعري لیکي خو چې هغه قلم چې دی راوچت کړی دی او د قلم په مدد باندې خپل ځان له ژوند اسانې لري او نورو خلکو له هم د انټرټینمنټ نه علاوه د ژوند اسانې او د پښتو ژبې یا د هرې ژبې چې دی خپل ژبې چې دی هغه خدمت کوي لګیا دي. دې نه علاوه په دې چې مونږ داسې تنقیدي نشستونه هم یکدو نو په دې چې بیا مونږ خپل مشران داسې مشران په کې راوغواړو چې کوم لکه په ادب په افسانه باندې تنقید دی نو د افسانې چې کوم ماهران دي تران ادبي نو هغوی په کې بیا انوایټ کړو دعوتونه ورکړو هغوی بیا راشي نو داسې زموږ افسانه چې دا هغه په طرقې روانه ده داسې کوم د نظم په حواله باندې چې تنقیدي نشستې دي نو پاره چې موږ د نظم په حواله چې کوم ماهرین دي نو هغه په چیرې او بلې د غزل په حواله باندې تنقید دوران دي نو یو خو هغه چې کوم کلام دي چې هغه له هم هغه ته هم خاص ملاو شي بل شي نور سرسنې او شي او بل دا چې په خلکو کې دا د مخ کې تد او د ترقې هغه امن چې هغه را بیدار شي بل دا چې کنا یو بل ترقې نه خبرې ترې کوم د یو بل د ادبي جن نه علاوه د هغه خپل معاشرتي کوم ځان دی یو بل
خبر هم د خزینه لیکوالانو د ډلې کېږي نو تپوس په کومه چې پښتنې خزي اغوی څومره لیک لوس طرف ته د اغوی رجحان څومره دی او څومره صلاحیت دی په پښتنو خزو کې په ادبي میدان کې
برانی یو خو ز خپل د معاشره کې ځینې خلکو ته ګورم نو خفم شم کله کله چې لکه ښه سوچه پښتانه او په پښتو ښه مین او په پښتو پوهه خلک دی خو هغوی به په نورو ژبو کې لیکل کوي او زه وایم نورې ژبې زده کول ښه عیب نه دی دغه ډېره زیاته ښه خبره ده ځکه چې رسایي زموږ اسانه شي بلې ژبې ته د بل بنده پوهه کول یا د هغوی سره انټرکشن کول دا زموږ لپاره اسان شي خو خپله ژبه چې کومه ده زموږ پښتو ژبه چې کومه ده نو دا روسو مې په خوده په کار کومه کوشش وکړ چې مونږ د خپل ژبه په خپل هم صحیح زده کوو په اورو دوی هم زده کوي چې دومره کوي کنه چې دا چا سره ما په تاسو سره کار ستاسو د ژبه نه دی چې کوم څه دومره چې تاسو خبره هغه پوهیږي چې دومره پوهه ټول لري نو دا ځین چې په کار دا چې پښتانه چې پښتنه زنانه چې کوي بیا هم لکه ډېر زنانه داسې دي چې هغه پښتو کې هم لیکل کوي مخکې خو دا څه چې زموږ په دې خپل فورم کې ځینې زنانه داسې دي هغه پښتنه وي خو هغه به په اردو کې لیکل کول او ډېر خپل لیکل به کول په هغه ډېر زیاته خوشاله خو چې پښتو ساجبه د نو تاسو سره د هغه ټکی توري ډېر زیاتې او که تاسو په کورونو کې هم پښتو وایي او د خپلو بچو سره نو دا ژبه مالداره ژبه ده بیا به تاسو پښتو کې لیکل کوي او کوشش وکړ دي چې خپل ژبه کې هم ورسره ورسره لیکل وشي.
تاسو څنګه دې طرف ته راغلي کله مشروعات کو د دې او تاسو ته شروع کې څه مشکل وو په پښتو ژبه کې په لیکلو کې یا په شعر ویلو کې؟
پښتو ژبه کې د لیکلو خوراک د څه څه مسله نه وو چې څومره څومره مطالعه د بند زیاتېږي وخت تیریږي او لیکل کوي نو هغه کې لکشانت نور حسن راځي نکار راځي لفظونو هغه وکیبلری سیوا کیږي وسره اوس د مخکې په نسبت باندې ما ته لکشانت ما وایي دا صرف ما څه سوال چې ما صرف زه به ناس کوم او سوچ به مې پکو اوس ځینې ټیم کې داسې بالکل هغه د آمد سلسله یې هغه د سره د ډېر خپلو ټکو راشي او کله نه مې شروع کړو د وړوکوالي نه زما والد چې دلته په دې اسلامي کالج کې هغه چرو او اغي هم د شاعر سره مينوا او نکل بیتول دي خو شاعرو نو اغي چې کله داسې څه مشاعري وي زموږ په کور کې داسې څه داسې مشاعري را جوړې دي لکه ما د خپل بابا سره حمزه بابا په ناس سره لیدلې دي چې دا وي سر په چمن کې ناس کو دي دغه په شپه لګولې داسې احمد فراز سچو او د شانتي خاطر غزنوي هم هغه ماحول د شاعرانو ادبي ماحول ډیر وړوم زه لکه دا زما کله چې د کال عمر خبر وایي چې ما ته په ذهن کې داسې فلم چې پاتې دي هغه وخت سره سره کته مې صرف شوق پکې د رو 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 چې کله په اون کلاس کې ما په دې ځل باندې دا کوشش وکړم چې پاکستان وومن رائٹرز فورم کله مې جوائن کړو دا وی تقریبا اوس سواد سنگل اسکاله او شو ناوی نه پاتہ کوشش کو چې د خپل لیک کې دی کوشش مې څه کوي چې ال ته زمونږ داسې شستونو اوس مشاهره د نومات د دې هغه به میاري ته وړاندې تر نو پدې باندې مال دا د جمال را هغه را لپاره یو ځل نقد نام را کو پاره وخت باندې نو زه ډیر زیات خوشاله شم ما دا ډیر لوی خبره بیا دا یو بل مشاهره هم په دې فورم کې نو هغه را بیا باندې
مطلب تاسو حوصله افزای شو یو اوریدون کی ټلیفون کړی دی ای توار ورکو
ساده سره پلان باندې هم د کورمنه
د کورمنه تاسو ټلیفون کړی دی رورا ډیر مننه درنکو ستاسو پوسټ لره تاسو
تپوس خو ول زه تنه دا کوم غنه چې زمونږ د ادبی ملګری چې کم دی دا اکثر د زنانه او ډیر د سینه کې د شعر په جواب باندې خو دی خو نو زما دا تپوس چې آیا دی په حقیقت هم د زمونږ د خویند سمره حمیدی او سمره هغه مطمئنه دی او کنه چې په حقیقي ژوند کې هم هغه دومره د زنانه او خیال ساتي او کنه صرف د شعر په جواب باندې د ادبی ملګری چې کم دی ډیر زیات هر ځای کې سینه کې بس نور نشته صرف د نور حالات په نسبت باندې صرف د زنانه باندې ډیر لکه فوکس ورکوي کنه زم ته پوسټ نه دا کوم کنه چې شاعري هکې خو اکثر خلک وایي چې شاعر چې کنه د الهامي شاعري او نه بزنه خلک وایي چې نه د سرخ وینه د خپل ترشه د خپل وینه د سر ترشه اخته شاعر نه وایي دا شاعر بیا سي دا الهامي شاعر دی الهامي الهام منی په شاعري کې وکنه
ډیر سیاست هم څنګه ډیر خپل پښتنو په داړوندې سوال دې صد زبردست مون په معاشره کې زمون په دې سیمه کې په پښتنو سیمه کې زنانو له هغه حقوق کله ورکړي ځي ځکه اوس خلک اویرنس راغی اوس خلک کوکې لږ بیداری راغله لږ ډېر په زنانو کې هم راغله او الحمدلله په زموږ په دې نارینه کې هم راغله لکه دین یو طرف ته کې اسلام خو ډېر سپېڅلې خو دین دی هغه موږ ته د زنانو ډېر احترام کوي او د هغوی په حقوقو باندې ډېر زور راوړی دی زمونږ په معاشره کې زمونږ نارینه چې کم دي زمونږ وروڼه چې کم دي خپلار یا دا رشتې چې دي خپلو لوڼو له او خپلو خویندو له کله حق ورکوي دوی ته چا ډېره توجه نه ده ورکړې البته د دې شاعري خو عمره په دې حسن باندې څنګه نازک چې دی د دې نه بغیر خو کائنات کې حسن نشته کنه نو هغه دې ته د حسن یو توکي په لاس ورکړی دی او دغه استعمالي چې د خپل شاعري په خاطر کړی دی بل سوال چې دی کوم او تفصیل چې دا الهامي شاعري ده او کنه دې کې ډېر سيزونه داسي چې هغه الهامي هغه بالکل عطائی عطائی شعرونه یو دم په بند باندې را اوري وي او هغه راشي لکه اوس څنګه ناسو ما لیکل بس را له الهامي څو شعرونه اوس تاسو ټیم راغی نو ما بیا هغه لیکل بند کړ خو کله کله داسې وي چې تاسو یو موضوع درکړې شي په سپرس ته زما د ملګري کتاب دی دا هغې مخکتنه د هغې ما ته وي چې ته وکړې لیکل کې خو منظوم زه به هغې ته کار کښېنم زه به په هغې سوچ کوم زه به هغه کتاب لولم نو دغه بیا الهامي نه شي دغه ستا کوشش په پکې
تاسو نه یو خواست کولی شو کو یو څو شعرونه اورېدونکو ته ووایې
دا یو غزل دی وریځ غریږي او اسمان جاړي وریځ غریږي او اسمان جاړي زخمی احساس په مړ ارمان جاړي پڼو پیهلي د نیزو پسوکو اوخکې بې وسه دي چشمان جاړي د خزانو قارون مور شوې نه دی تر ته بے وسا مظلومان جاړي او یو خوا ګراني ده او روزګار نشته بل خوا د لږې ماشومان جاړي او د کربلا وینې لا وچې نه دي د فرات تند په خپل ځان جاړي او د انقلاب چغې ناری په جهان د انقلاب چغې ناری په جهان د محلونو شاهزادګان جاړي چیر دې زما د شاعرانو رونو خویندو لپاره چې د خطو خال کسې پیکه پاتې شوې د خیال مانو کې شاعران جاړي بارود وریږي د پښتون پسیما بارود وریږي د پښتون پسیما جونې سرتوره او ځوانان شاړي او خدایا پرلې می په چمن راولا خدایا پرلې می په چمن راولا په باغچو کې بلبلان شاړي او دا یو بل شی دی چې د تخیل مرغې وزر رانغختی د تخیل مرغې وزر رانغختی بل می د زړه او د وجدان شاړي د فرښتو فطرت لکه می راوړم د درد تلاسه هو انسان شاړي او مختبه چې مینه د اوچو تراړو شوندو سره ناس ته خوشي بیابان چاړي
د ډیر خسته شیرونو ماشاءالله ستاسو اوس هم د دې دوه کتابونه چاپ ته تیار دي، نو کدا خو کتابونو په باره کې وایي چې دا څه کتابونه دي، سم پکې رانغښتې دي او بیا کله به دا چاپي؟
یو کتاب خو زما دلته ډېر وخت شو چې ورکړی، تقریبا شپږو میاشتو نه سیوا وشو. هغې د هغوی خپلې مسلې دي نو هغه چاپ لا تر اوسه پوره شوی نه دی. بل چې دی دا ما سره کمپوز شوی پروت دی په کور کې، دا هم ویم چې دا هغوی له ورسوم چاته چې دا کېدی شي دا یو کتاب د هغې نه مخکې را شي. خبرې چې شاعري ده، نظم دی او غزل دی پکې. جب تک لیکل کېدی نو هغه په دې موجوده حالات باندې ما کړی دي او څه د خپل ژوند د بنده دننه څه پراته وي هغه پکې راوځي. ډېر داسې لیک پکې هم دی چې د زنانو په حواله باندې داسې ما لیکل کړي دي.
په اخره کې به ستاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره؟
اورېدونکو ته به یو خو زه به دا پیغام ورکړم او د دې ستاسو د ریډیو په توسط سره به یو دا غوښتنه وکړم، که چېرې دې زنانو له داسې موقع په لاس باندې ورکړی شي چې دوی دې خپله شاعري بیرون ته هم ورسه، صرف د دې ځای د لاس سره نه کیږي، چې دوی د خپل دا مطالعاتي دغه د نورو خلکو سره شیر کړي، دوی د خپل سوچ خپل فکر چې دی هغه نورو خلکو ته وړاندې کړي، د نورو خلکو هغه چې دی هغه دې دوی ته راوړي، د خپل ماحول د خپل معاشرې ته. دا به ډېره زیاته ښه خبره. بله دا چې په چا کې دا ټیلنټ دی، نو زموږ وروڼو ته زما دې ته خصوصا دا خاص دی چې ستاسو په کور کې به هم ډېرې زنانې په هغې کې به دا صلاحیتونه به پکې. خو لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې ما خپل بابا ته خپل شعرونه نه شو ویلی، نو اوس وخت بدل دی، تاسو د هغه زنانو ته لار ورکړي او هغوی اپریشیټ کړي چې هغوی دې دغه ته راشي او هغوی لیک لوست کړي. ځکه چې شاعر د قام سترګې ویلی شي او چې سترګې بینایي نو قام به ترقي کوي، نو دا بینایي ورکړي خپلو خویندو له خپلو لوڼو له خپل کور زنانو له.
ډېره ډېره مهرباني سمینه قادر بیبي، تاسو سره خبرو ډېر خوندکو، ساس نه مننه کوم.
تاسو هم ډېره زیاته مننه.
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سمینا قادر سره خبرې اوریدلې. موږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. پر اتلونکو خبرونو کې به دغه شان له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتي، د الله پامن.
اوس هم راځو اونیزې خبرونې جمهوریت ته. په دې وروستیو کې په کابل کې ګڼو کسانو د توتاب په نوم د انرژۍ په پروژه کې د حقونو ترلاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه. په کابل کې د لاریون کونکو دریستاو چې حکومت ته د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د حقونو غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. دا خپرونه هره اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب په نوم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنی او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قومي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بېلګه یې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مه پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزي د بامیانو له لارې د تیرېدو پرېکړه نوي شوې. د لاریون تر پیلېدو څو ساعته وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژۍ پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژۍ دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بله هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ته رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي یې له سالنګه تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې وه او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دې ته دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیو ګوره کابل سم برک راځي د دې لارو څخه خاصا تاوزن چې دا برک د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني له پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چارې په خاص سوي وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو لپاره چې کم جوړي ضرورت په دې ساحه ته ختیځ چوري یو سړک موجود وی تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزار اورونه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 50 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین چې تر څو پورې اجازه ورکړي دا تیریږي.
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي تر څو د دولت چل په یو نوی یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سولهیزو او نخو مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظ دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کې وسوله. دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې د سیمې نه باید تېره شي، د مشخصې سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه د تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کوم څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لپاره کېږي باید هغه واورېدل شي. او که چېرې هغه سم وي یا د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهره او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنه چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لرنو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوری ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان دوی خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وایي زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د چوټاپ چې دی اوس ورته یادی دا په دې خطر د بامیانو څخه نه تیری چون چې هزارګان روی دي. یعنی د دې ادا دا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې څخه نه تیرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کیږي.
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او د سنور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم نسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي یا د مدني ټولنې خواګنې اساسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه وغږېږي کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه د یو قوم پورې مربوط خلک نه دي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده. صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کړي. یعنې دغه یو پرکټیس باندې بدل شي سبب ډېر عادي موضوعات بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه د دغه مخالف یم. نور سولامیزه مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هیرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د جګړیزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې، نن چې کله خلک راوځي دي یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پونتون حقوق څنګه استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور د هغې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړېږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي.